سلامونه وخت په خیر په روانه خبری مجله کې مو ختیستا د ولسمشر د سفر له حاله خبرو همدارنګه په یو راپور کې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد د امنیت حال هم درکو دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه هم د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل شي د ازادي رادیو د روانه خبری مجله درته زه واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید په ملتي اوراندې کوو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
ولسمشر وی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان څخه د غوښ ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی شمالي کوریا وی یو هایډروجنی بم یې په بریا سره ازمویل چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلی سي امریکایي چارواکو پرون په دغه هیواد کې د روسیې د دریو ډیپلوماټیکو ودانیو کنټرول په خپل لاس واخیست د افغانستان ولسمشر وی د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان څخه د غوښ ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی دی محمد اشرف غنی دا خبره نن په ننګرهار کې د 201 سیلاب قل اردو سرتیرو برید ملانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه د جمهوریت ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي رادیو ته ویل چې محمد اشرف غنی په دې سفر کې د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته د اختر مبارکي هم وویل
د عمومي وضعیت سړنې لپاره او خپل وجود منصوبینو چې په کې سرتېري سربازان او افسران راځي برید ملان راځي دې غو سره دې کارته درلوده خپل بستري اردو روغتون ته هم ولاړ چې د دې روغتون کې اردو د هغه مجرحینو او ناروغانو سره اختر مبارکي وکړه او هغه حال وکړي
د جوجن ولایت په اخچا ولسوالۍ کې 14 یو ملکی کس وژلې او بل تن ټپي کړی دی د اخچا امنیه قمندان محمد ایوب ازادي رادیو ته ویل چې د دې ملکی سړی موټر سایکل نن سهار د سړک غاړې پر ماین ور برابر سو امنیه قمندان وایي دغه ماین وسله والو طالبانو شخ کړی و خو دې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې د جوجن امنیتي چارواکي وایي یو میاشکیر چې د اخچا او مردیان ولسوالیو لار تړلې او وسله والو طالبانو ور باندې ماینونه شخ کړي دي د ورزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه یوې 14 تر لاسو ډیر کسان ټپیان کړل د ولایت روغتون د جراحي برخې مسؤل محمد یاسین صالحی وایي چې له پیښه دوی ته 14 ټپیان ورسېوي چې د وطن روغتیایي وضعیت نازک دی د امنیه قمندانې د لومړي امنیتي حوزې امیر میرویس ازادي رادیو ته ویلي چې 14 نه د ترین کوټ په داسې سیمه کې سوي چې ګڼه ګوڼه پکې ډیره وه خو دوی ویل پر موټر سایکل د ځای پر ځای سوي بم په 14 کې څلور پولیس او د ماشومان په ګډون اته ملکیان ټپیان سوي دي شمالي کوریا وی یو هایدروجنی بم یې په بریا سره ازمویل چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلی سي دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي ازموینه ګڼل سوې ده د شمالي کوریا دولتي اژانس نن وویل د دغه هیواد شپږمه اټومي ازموینه یو مناسبه بریا وه اژانس وایي دغه ازموینه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و دا اعلان په داسې حال کې وسو چې تر دې 2 ساعته مخکې زلزله پوهانو په هغه ساحه کې د زلزلې د کشف خبر ورکړ چې شمالي کوریا پکې مخکې اټومي ازموینې کړې وې د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو ویل د دوی حکومت تاییدوي چې دا یو اټومي ازموینه وه بل خو د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویلي د اټومي وسلو د ازموینې مسأله د منلو وړ نه ده
زموږ د هوا پوهنې ادارې شمالي کوریا ته تیرمه د لړزې یوه څپه کشف کړې ده دا امکان لري چې طبیعي زلزله نه وي او شمالي کوریا کومه اټومي ازموینه کړې وي
له بلې خوا د جنوبي کوریا پوځ وایي د ریشتر په مقیاس 15.4 درجې زلزله د شمالي کوریا د اټومي ازموینې په ساحه کې ثبت شوې ده د جنوبي کوریا پوځ وایي چارواکي اوس دا څېړي چې دا زلزله د اټومي ازموینې له کبله او که څنګه امریکایي چارواکو پرون په دغه هیواد کې د روسیې د دریو ډیپلوماټیکو ودانیو کنټرول په خپل لاس واخیست امریکا پر دغه ودانیو وروسته له هغې ولکه ټینګه کړه چې روسي کارکوونکي له 40 ساعته مهلت سره سم درې وړه تخلیه کړي کرملین په ځواب کې په مسکو کې د امریکا یو مهم ډیپلومات احضار کړ او په دې اړه یې خپل شکایت لیک وروسپاره پر خپل یو ودانۍ دا یو بې سابقه تهاجمي اقدام وباله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځایي وخت پرون ماپښین پورې په سن فرانسیسکو ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ او په واشنگټن ډي سي دغه ورځ نیویارک کې د دوو نورو ډیپلوماتیکو دفترونو چې د تجارتي اهدافو لپاره ورڅخه کار اخیستل کېده د تړلو لپاره مهلت وټاکوه امریکا د اقدام مسکو د هغه عمل په ځواب کې کوي چې تیره میاشتې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک پرسونل د کمولو امر وکړ او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن ورځ په تکساس او لویزیانا ایالتونو کې د سیلابونو او طوفان قربانیانو ته د دعا د ملي ورځې په توګه اعلان کړه. ترامپ او د هغه میرمنې میلانیا ترامپ د شمې پر ورځ تکساس ته د سفر پر مهال په هیوستن ښار کې له بچ پاتې سوو کسانو او رضاکارانو سره وکتل. هیوستن د امریکا څلورم لوی ښار دی چې سیلابونو او طوفان سخت ځپلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هاروي طوفان پر وړاندې اقدامات وستایل. د فدرال، ایالتي او محلي چارواکو ترمنځ همکاري فوق العاده وګڼله. ترامپ او میرمن یې په لویزیانا ایالت کې لیک چارلز ته هم سفر وکړ چې سیلابونو زیانمن کړی دی. هیوستن کرونیکل ورځپاڼې د هیوستن ښار د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د مړو شمیر تر 500 اوښتی دی. دا مهال 3,000 کسان په موقتو استوګن ځایونو کې شپې ورځې تېروي.
سیز موږغلا ازادي رادیو خاورې او مننه چې تر دې مهال زموږ ملتیا کوي. وړاندې با په خبرونه کې واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ختیځ ولایتونو د امنیت ارزونې لپاره 201 سیلاب قول اردو ته تللی و.
عمومی وضعیت د سړنې لپاره او خپلو وجو د منصوبینو شمېره کې سرتېري سربازان او افسران راځي بلډنګلانه ځي دېغو سره لیدقاته درلوده.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي ولسمشر باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په نورو موضوعاتو کې د شپږیزې سیالیو په اړه مرکه او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا وایي یو پرمختللی هایدروجن بم ازمویل چې په لرې واټن ویشتونکو توغندیو کې لیږدول کېدای شي. همدارنګه د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې هم دوه خبرونې نشر ته چمتو دي. د دې تر څنګ یو شمېر نور مسایل هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ترازو د خبرونه د سر موضوع ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتونکو سلورو کلو کې به په شپږ میلیارد ډالر د افغانستان پر هوایی ځواک ولګیږي. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ د ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت ارزونې په خاطر د سیلاب 201 قول اردو ته تللی وایي د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له افغان ځواکونو سره د غوث ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات شوی او نور هم زیاتیږي. په ورته وخت کې د نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د اختر په ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه نستای وای چې دا د سرتیرو په روحیه او راتلونکي کې مثبت اغیز کوي. یوسف خان زدران پلیر نور جزئیات لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ختیځ کې د امنیتي او نظامی وضعیت د چړلو او افغان ځواکونو ستونزو ورېدو په خاطر د سیلاب په قول اردو کې له نظامی او ملکی چارواکو سره لیدلې دي. ولسمشر غنی په 201 سیلاب قول اردو کې د ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو ملکی او نظامی مسولینو او افغان سرتیرو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د نړیوالو په مټ د ځواکونو سمبالښت ته پاملرنه ډېره کړې ده. هغه په خپله وینا کې د سرتیرو له کورنیو او خپل ځواکونو مننه وکړه. ویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د هوایي ځواک په پیاوړتیا شپږ میلیارد ډالر لګوي. د ولسمشر غونډې او د سفر جریان ته که څه هم رسنۍ نه وي بلل شوي خو د جمهور رئیس دویان مرستیال نجیب آزاد په دې اړه د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس باندې یو لوړ پوړي دولتي هیات په ملتیا ننګرهار ولایت سفر وکړ. د عمومي وضعیت د څېړنې لپاره او خپلو وجو د منصوبینو شمېره کې سرتېري سربازان او افسران راځي بریدمیلان راځي دېغو سره لیدقاته درلوده. وروسته جمهور رئیس د بستریس اردو روغتون ته هم ولاړ چې هلته په دې روغتون کې د اردو د هغه مجرحینو او ناروغانو سره اخته مبارکي وکړه. د هغو
ولسمشر غنی شاوخوا دوه کاله وړاندې هم سیلاب قول اردو او له هغې وروسته ننګرهار ولایت ته سفرونه کړي او په ختیځو ولایتونو کې د ادارې او نظامي چارو د ارزونې ویلي وو. هغه تیر کال د سرطان په میاشت کې ننګرهار ته په خپل سفر کې د ژورو بدلونونو او اصلاحاتو ژمنه وکړه چې په ولایتي شورا کې د خلکو د استازو په بارو وروسته ورته بیا پاملرنه نه ده شوې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ذبیح‌الله زمري ازادي راډیو ته وویل کونړ، ننګرهار او لغمان چې په دې وروستیو کې د وسله والو مخالفینو د زیاتو فعالیتونو شاهدان وو د ولسمشر ځانګړې پاملرنې او ژورو اصلاحو اصلاحاتو ته اړتیا لري او تمه ده چې په دغه سفر کې د خلکو انتظار ته مثبت ځواب وویل شي. له دې سره د نظامي چارو کارپو باري آر اس ختیځ ته د ولسمشر دا سفر له اهمیت ډک بولي وایي چې په رخصتیو او ځانګړو ورځو کې دا ډول سفرونه د سرتیرو په روحیه مثبت اغیز لري.
اقدامات کول دا په نهایی درجه د ستاینې وړ دي او دوی کې د موفقیت رازونه نغښتي.
ښاغلی عارض وایي د څلور کلن امنیتي پلان د ښه تطبیق لپاره هم د ورته سفرونو اړتیا ده، خو د دغو سفرونو نتیجې باید په ټوله معنا تعقیب شي.
د یوسف خان زدران رپورټ مو واورید. او په همدې موضوع تم کېږو، د ختیځ ولایتونو یو شمېر استازي وایي دوی هیله لري چې ولسمشر ختیځ ولایتونو ته په خپل سفر کې د دوی غږ واوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشۍ نن سهار سیلاب قلی اردو ته تللی او د ختیځ زون والیانو، امنیه قوماندانانو او د ملي امنیت رئیسانو سره یې ناسته او خبرې اترې کړې دي. زما همکار یوسف خان زدران د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا له منشي ذبیح الله زمري سره د ولسمشر سفر پر مرکه کې راو په سر کې ترې پوښتلی چې دوی د ولسمشر له دغه سفره څه هیله لري.
د دې غونډې پر اساس موږ دوه معلومات سره چې د لالتما ولسمشر د دوه سویو سره په لوري ته تشریف راوړي او په دې کې د ختیځ یوازې والیان د امنیت قوماندانان تر څنګ د ملي امنیت رئیسان سره مجلس کوي. دا زه فکر کوم چې دا دغه مجلس به یو نظامي مجلس وي. نن نه دوه هفتې مخکې موږ د لالتما ولسمشر سره یو مجلس درلود په ګډه به دن د ننګرهار سپین ګیریو مشران هم پکې وو، حتی د ختیځ زون سپین ګیریو مشران پکې وو. ولسمشر موږ کره ژمنه کړې چې زه ننګرهار ته راځم دوه درې شپې هم کوم. نو زه فکر کوم چې داسې به موږ ردولی نه شو چې دا هماغه ژمنه نه ترسره کوي یا ننګرهار ته نه راځي. خو دغه راتګ چې دی دا په نظامي بخش کې دی، یوازې نظامیانو سره ګوري، وکیلانو سره، عام وګړو سره، یعنې ملکیانو سره او د ملکی ادارې سره نه مجلس کې وایي نه څوک غونډه دعوت کوي.
تاسو چې کله د ده سره ناسته درلودله، داسې د څه تبدیلیو د اصلاحاتو د بدلونونو ژمنه درکړل شوې وه، یعنې دغه سفر څخه ستاسو توقع څه شی ده؟
جمهور رئیس داسې وویل چې تاسو په ګیران کې هستې چې د پخواني حکومت نه ډېر ناخوالې موږ ته پاتې دي او د بهرنیانو سره بهرني اړیکې او مناسبات او بهرنی سیاست زموږ تر سوال لاندې وو. امریکایانو سره، ناتو سره زموږ روابط خراب وو. موږ په دې وتوانېدو چې په دغه وخت کې بهرني روابط وکړو، د ناتو امریکایانو مرستې راجلب کړو، خپل روابط د ښوالي خواته هغوی سره بوزو. او د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې په ټول افغانستان کې اصلاحات راوړم. او په ننګرهار کې چې د ننګرهار د خلکو ډېر شکایتونه موږ ته راغلي، د ولایتي ادارې نه شکایتونه دي، د فساد نه ډېر شکایتونه دي، د ناامنۍ، غصب، توپکمار، غیر مسؤول خپل درونه ډېر شکایتونه دي. دلته معاشي مافیایي کړی مطلق حاکمیت ته دي نه جمهور رئیس وویل چې زه دلته تغییرات راوړم. نو وبه ګورو چې جمهور رئیس څه کوي. دا خو زموږ مشروع کار دی او موږ به نه مشروع حقوقو د تعلیم لپاره مرسته غواړو. امتیاز هم ورنه نه غواړو، امتیاز به هم ورنه ونه غواړو. او د نظام ملاتړ زموږ ختیځوالو همیشه کړی دی او د نظام د بقا لپاره همیشه هلې ځلې کړي. نو دا وروسته به معلومېږي چې جمهور رئیس خپلو ژمنو ته وفادار پاتې کېږي که هغه د تېر په تېر سواري خبرې.
پوښتنه مې کوله چې رئیس جمهور تېر ځل هم ننګرهار ته راغلی او په هغې ژمنو باندې وفا شوې ده.
کله چې موږ جمهور رئیس سره په پارک کې مجلس درلود، هماغه د تېر ځل راتګ چې دوه ځلې بیا ننګرهار ته تشریف راوړی وو، د هغې موږ ورته یادونه وکړه. هغه ژمنې چې کړي وو، هغه احکام چې دوی صادر کړي وو، تر دې حده پورې موږ ورته وویلې چې تا احکام دې صادر کړي، بېرته دې احکام دې صادر کړه او د احکامو تعقیب دې ونه کړه. نور دې بیا پوښتنه ونه کړه. موږ دې اسلام دې په اوار کې پرېښودو. دا هغه انتخابات چې دا سالم انتخابات دې موږ تېر کړی دی او هغه هغه ژمنې ترسره شوې نه دي. او
د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا له منشي ذبیح الله زمري سره مو زما د همکار یوسف زدران مرکه اورېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مننه چې ازادي رادیو اوري او تاسو کولی شئ دغه راپورونه خبرونه او مرکه او یو شمیر ویډیوي رپورټونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او زموږ په فیسبوک پاڼه هم وګورئ. پته ده www.azadiradio.com. همدارنګه فیسبوک باندې هم کولی شئ چې وګورئ. په فیسبوک پاڼه کې هم ځانګړي ویډیوګانې تاسو لپاره لرو، خبرونه او راپورونه هم شته. facebook.com/azadiradio. یوې امنیتي موضوع ته راځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دولت وسلوال مخالفین نه دي توانېدلي چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې تر دې مهاله کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا یو شمېر پوځي کارپوهان وایي امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د اختر په شان د امنیت ټینګښت ته پام وکړي. نور حال بیا هم د یوسف زدران په راپور کې.
د اختر د دریم ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه، خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولې ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جماعتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمند یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قمانداني د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په درې ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
بله دوستانو، اوس همزو کندهار ته زما همکار صادق رښتینی همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. رښتینی صاحب، اختر مبارک شه، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډېره زیاته مننه وصال صاحب، ستاسو اوریدونکو هم اختر مبارک، او په دې هیله چې دغه درې ورځې په خوشی تیرې کړې وي.
بالکل رښتینی صاحب، په راپور کې هم تاسو واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل چې په ټول هیواد کې سږ کال اختر امن او خلکو په آرامۍ سره اختر منځله. په کندهار کې اختر څنګه و؟ د اختر منځنه څنګه وه؟
د کندهار ښار ترڅنګ په نږدې ټولو مرکزي ولسوالیو کې د اختر لپاره میله ځایونه او تفریح ځایونه فعال سي، او پرته له دې چې لکه تاسو یادونه وکړه کوم امنیتي پیښه رامنځته سي، دغه میله ځایونو ته خلک ورځي او تفریح کوي. میله وال د رنګارنګ خوراکونو ترڅنګ د دریا او جاپاني سره په خپلو منځونو کې سندرې زمزمه کوي، او ځینې بیا د سندرغاړو لخوا جوړ سو کانسرتونو ته ورځي. البته د اختر دغه درې ورځې په کندهار کې هغه ځوانانو، هلکانو او کوچنیو نجونو لا ورځې د اختر ورځې رنګري کړي وي چې دوی د تفریح او میلو په نیت راوتلي وه، او دغه ځایونه چې ما یاد کړل دلته په ډلو ډلو ورتلل. دا میله وال ډلې ډلې د کندهار ښار په پارکونو او میله ځایونو کې دودیزې میلې او خوشۍ لمانځي. دوی له کندهار ښار او ولسوالیو څخه راغلي، او ځینې دلته کنسرتونو ته شپې هم تېروي. د اختر په ویاړ په غازي پارک کې د کوچنیانو لپاره ځینې تفریح وسایل فعال شوي دي، او د لویانو لپاره کنسرتونه دي، او دغه راز ځینې تفصیلي پارچې دي. دلته بېلابېل سندرغاړي د کندهار د محلي موسیقي د الو جاپاني او دری سره سندرې وایي. دوی وایي چې البته چې ما د دوی سره خبرې وکړې، دغه سندرغاړو سره دوی وایي چې بېل وقفې تر نیمو شپو پورې سندرې زمزمه کوي، او زیات مینهوال ورته راځي. په دغه غازي پارک کې په یوه څنډه کې بیا د کندهار ځینې مشهور کومیډي څېرې او ممثلین خلکو ته ټوکې او او ټکالی کوي او خلک خندوي. د کندهار ښار غازی پارک چې د خلک راغلي وو دغه سره ما خبرې کړې دی وای چې د سختي ګرمۍ سره سره لخپل هم سره راوتلي دي په تفریح کې، البته تفریح کوي په کنسرتونو ته ورځي. دغه راز د کندهار مشهور ځایونه لکه د ارغنداب ولسوالۍ کې د بابا صاحب زیارت، د شاولیکوټ ولسوالۍ د دالې بند او په نورو ولسوالۍ کې هم مشهور میله ځایونه دي. هلته کسان تللي دي او د اختر خوشي لمانځي.
ډېره زیاته مننه کوو رښتینی صاحب، پوره معلومات مو راکړل. هیله ده چې همیشه د کندهار او نورو ولایتونو اوسیدونکي هوسا او خوشاله ژوند لري. ډېره زیاته مننه کوربدان رښتینی صاحب نډیر مننه. اوس هم ورزو بغلان ته بشیر احمد غزالی را سره د ټلیفون په کرخه ده. غزالی صاحب ستړي مشي، اختر مبارکي هم تاسو ته وایو.
سلامات باشید، شما هم مبارک باشه.
غزالی صاحب، په بغلان او ورسیر ما نور ولایتونو کې سکه لختر څنګه وو؟
البته میشه گفت که به گونه کم صدقه ای در چند سال اخیر به عید در ولایت بغلان و سمنگان در فضای کاملا امن برگزار شد و هیچ حادثه مهم و قابل توجه امنیتی در این ولایات رخ نداد.
بله بله، امنیت خوخه و در خلق و خوخی او پومیلو که گدون هم دارنگا رشدر شسنگه و
خوشی های مردم زیاد بود. در رفت و آمد هم که قبلا بود به امو گونه که سابق بود و امو گونه بود، تنها یک تفاوتی که داشت اینجا بعد از یک حمله ای که انتحاری در مسجد امام زمان شد، اینجا یک مردم از اهل تسنن رفتن به مسجد اهل تشیع، اونجا نماز گذاشتن اقتدادی و رفت و آمد یعنی مردمایی که اهل سنت و جماعت با اهل تشیع اینجا زیاد بود و یکی با دیگر رفت و آمد زیادی داشتن که تقریبا در سالهای دیگه ای همچه برنامه وجود نداشت.
بله بله، ډیر زیاته مننه غزالی صاحب. کور ودان زما همکار بشیر احمد غزالی او ل بغلان څخه چې معلومات راکړل او ویل چې هلته اختر خلکو د سولې او امن په فضا کې منځله او سکل خلک ډیر زیات خوشاله هم ول او لا غوړان دي. کندهار مهم حال درلود او د کورنیو چارو وزارت هم ویل چې په ټول هیواد کې کومه امنیتی پیښه نه در منځته شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږیاست. اته ورځې وروسته په افغانستان کې د کرکټ د ټولو غټو سوداګریزو سیالیو یا شپږیزو پرانیسته کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شپږیزې سیالۍ دا ځل په ټولو برخو کې د نویو نوښتونو سره ترسره کیږي او تمه ده چې په زیات شمیر بهرني لوبغاړي او تبصره کوونکي پکې برخه واخلي. زموږ همکار یوسف خان ځدران د شپږیزو سیالیو له مشر او د افغانستان د کرکټ بورډ له پرمختیايي مدیر بشیر ستانکزي سره د همدغو سیالیو په څرنګوالي مرکه کړې او په پیل کې پوښتنې چې دا نوښتونه څه دي.
سکل افغانستان کرکټ بورډ شپږیزه نوي نوښتونه سره کوي. دې تاسو ته معلومه چې موږ ټولو ټیمونو ته خارجي کوچز ورکړي دي چې هغوی سره کار وکړي او ټیمونو ته ډېر ښه پلان ورکړي په مسابقاتو منځ کې. دې سره سره موږ دا ځل ډېر ښه لوبغاړي راوستلي، هر یو ټیم ته درې لوبغاړي ورکړي دي.
تاسو د کرکټ هر اړخیز نور موضوعات ته اشاره وکړه چې په دې برخه کې نوښتونه شته. ډېر وخت د کرکټ چې په افغانستان کوم سیالۍ کېږي د هغوی په تبصرې یا کمنټري باندې انتقاد موجود وي. دو برخو ته هم د افغانستان کرکټ بورډ دا ځل څه پاملرنه کړې ده؟
بالکل، موږ دا ځل تبصر کوونکي خارج نه راغواړو. دې کې ډین جونز د آسټرالیا پخوانی لوبغاړی او آی پی ایل او پی سی ایل او دې کې تبصره کوي نور لیګونو کې. دې سره سره الستر کیمبل چې د زمبابوې پخوانی کپتان وو، دې ښه لوبغاړی وو. هغه هم 15 کاله مسلسل په آی پی ایل کې تبصره کوي او دې سره سره نور مسابقات کې هم تبصره کوي. ایډوارډ رینفورس د زمبابوې دا چې هغه هم اوس تاسو د آسټرالیا او د بنګلادیش په ټیسټ میچونو کې تبصره کوي. هدف مو دا و چې موږ دغه خلک دا ډول واکن په مسابقه باندې خطب سره وکي.
بلې استانی صاحب، طبعا دا نوښتونه دي خو کله چې دا په دا ټولو برخو کې نوښتونه راځي، دلته داسې یو فکر هم شته چې په نړیواله کچه په نړیوالو تلویزیونونو مو خودل شي کدا یوازې بیا په افغاني تلویزیونونو خودل کیږي او خلاص؟
موږ خو یک تلویزیون سره قرارداد لرو، ټول مکمل سمو رئیس دی میډیا غم دوم پارټنر ده. ون تلویزیون ته موږ څه خبرې وبازي خارجی تلویزیون نو هم ارتباط نیولې ده چې اروپا کې کوم یو تلویزیون ده چې موږ ته بل معلومات نه راکړل شوی ده چې هغوی سره ډایرکټلی لینک کوي. بل دا په سټلایټ ده، هر چېرته خلک کېدای شي لایو سټریم ده په یوټیوب کې شته، په لایو شته. نو انشاءالله دا ځل خو موږ یو بل خبر باید کوم چې ایچ ڈی کوالټي باندې موږ ون ټی وی سره قرارداد کړی ده چې کمرې هم زیاتې دي او ایچ ڈی ټیکنالوژي باندې به دا ټول مصدقات کوي.
او استنګزی صاحب، دا د بهرنیو لوبغاړو یادونه تاسو په پیل کې وکړه، تر ډیره د پاکستان لوبغاړي په شپږیزه کې لوبیږي او هغه چې ستر نوم د کرکټ په برخه کې لري، دوی دلته د راتګ بشپړ سلف صد اطمینان ورکړی دی تر اوسه؟
ګورئ، تاسو به خبر دی موږ شپږیزه په جولای کې وو، موږ ډېر لوبغاړي سیل کړي وو د پاکستان او د افغانستان کرکټ بورډ ترمنځ جنجالونه پیدا شو. نو پاکستان کرکټ بورډ خپل لوبغاړو ته اجازه ورنه کړه چې بیا موږ نور لوبغاړي پیدا کړل. په دې کې موږ د بابین نذیر لوبغاړي لرو، د سریلنکا نه یو نیم لوبغاړي لرو، ساؤت افریقا نه لرو، عمان نه لرو، او پاکستان دوه مشهور لوبغاړي خاص تر شاهد خان افریدي چې کرکټ کې ډېر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی، اوس هم ډېر زیات مینهوال دي. هغه د سپینغر زمریانو لوبډله اخیستی ده او هغه به انشاءالله راځي، قراردادونه ټول امضا کړي دي، کومه ستونزه نشته. مونږ چې کوم د بورډون اجازت نامې زیمبابوې یا ساؤت افریقا، زیمبابوې ډېر لوبغاړو ته اجازه ورکړې ده، ساؤت افریقا یو لوبغاړی پاتې شي هغې ته به هم انشاءالله ډېر زر هغوی اجازه ورکړي. دغه چې عبدالرزاق د پاکستان نه راځي، چې دا ټول لوبغاړي دي خالي پاکستان نه راځي، یو سید افریدي، یو عبدالرزاق المصافي همو اخیستی ده،
او دوی د راتګ اطمینان ورکړی دی نن راځي به. افغانستان کې د امنیت ځینې اندېښنې په دې برخه کې وي، تاسو ته د امنیتي ادارو بنسټونو لخوا څومره ډاډ درکړ شوی دی؟
یو شی باید زه ووایم، موږ ډېر خوشبخته یو چې د کرکټرانو تر اوسه پورې کومه ستونزه په افغانستان کې نه ده پیدا شوې. ټول خلک دې لوبې سره مینه لري، که دولت کې خلک کار کوي یا دولت نیبان دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورنۍ خبرونه، راپورونه او مرکې همدومره وي. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. شمالي کوریا وایي یو پرمختللی هایدروجن بم یې ازمویلی چې په لرې واټن ویشتونکو توغندیو کې لیږدول کېدای شي. د شمالي کوریا پر دې اقدام د امریکا متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او نړیوالو سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي. نور حال نوریاس نوري راکوي.
شمالي کوریا وایي یو پرمختللی هایدروجن بم چې په لرې واټن ویشتونکو توغندیو کې لیږدول کېدای شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. داسې ښکاري چې دغه اټومي ازموینه د شمالي کوریا تر ټولو قوي ازموینه وه. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ نن یکشنبه اعلان کړ چې پیونګ یانګ شپږمه اټومي ازموینه په بریالیتوب سره ترسره کړه او هغه د دې هېواد د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړولو یو ارزښتناک ګام و. تر اوسه دغه ازموینه چې هغه د هایدروجن بم چاودنه وي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د مخکنیو اټومي ازموینو په نسبت هغه ډیره قوي وه او قدرت یې د امریکا هغه اټوم بم ته ورته و چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان راوغورځاوه. د جاپان حکومت ویل وروسته له هغې چې زلزله پیژندونکو یې د شمالي کوریا په هغه سیمه کې چې مخکې اټومي ازموینې ترسره کړې وې د یوې قوي زلزلې ټکانونه ثبت کړل، تاییدوي چې دغه منځوي هیواد اټومي ازموینه ترسره کړې ده. پیونګ یانګ له 2000 کال راهیسې اټومي ازموینو ته دوام ورکړی او د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه یې تر پښو لاندې کړي دي. شمالي کوریا د 2018 کال په جنوري کې ادا کړې وه چې هایدروجن بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی، خو لویدیځ ماهرانو پرې شک څرګند کړی و او هغه د اټومي عناصرو چاودنه بللی وه. د پیونګ یانګ له دې ازموینې وروسته د جنوبي کوریا د ملي امنیت شورا د ولسمشر مون جی این په مشرۍ غونډه وکړه. د ملي امنیت د شورا مشر چونګ فیونګ وویل سیول به د پیونګ یانګ د لامنځوي کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د نوي بندیزونو په ګډون له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه زیاته کړه له متحدو ایالتونو سره د اتحاد په چوکاټ کې به پر دې خبرې وکړي چې د متحدو ایالتونو تر ټولو پیاوړي ستراتیژیک پوځي جزتامونه د کوریا په ټاپو وزمه کې ځای په ځای شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دغه اټومي ازموینه بیخي د نه منلو وړ وبلله. که شمالي کوریا اټومي ازموینه ته دوام ورکړي دا بیخي د منلو نه ده او موږ به سخت اعتراض وکړو. موږ اوس د ملي امنیت شورا په لوچ معلومات راټول کړو او هغه وڅېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ایچ آر میک ماستر د جاپان د ملي امنیت د شورا لمشر شوتارو تانیو سره په ټلیفون خبري وکړه او یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اټومي حملې د مخنیوي په ګډون له جاپان دفاع ته په کلکه ژمن دی. دا څرګندونه د جاپان حکومت په یو بیان کې کړې دي. د چین بهرنیو چارو وزارت له شمالي کوریا غوښتي چې خپل غلط اعمال ودروي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو درناوی وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د شمالي کوریا د ورستي لمسونکو اقدام په وړاندې د نړیوال ټولنې د یو پیاوړي ځواب غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر ویلي چې د شمالي کوریا ورستي اټومي ازموینه ډېره خوښنونکې ده او هغه کاملا ښیي چې دا هیواد د نړیوالو پرلپسې غوښتنو ته هیڅ پام نه کوي.
وخت مازیګر سلور نیمې بجې شوې او د مهمو خبرونو سرټکی به درته صالح محمد صالح وړاندې کړي.
ولسمشر وی د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي تر اعلان وروسته افغانستان څخه د غوث ملاتړ ماموریت ملاتړ زیات سوړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په ننګرهار کې د 201 سیلاب قل اردو سرتیرو بریدملانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه. د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې 13 شپه یو 14 څوارلس کسان ټپیان کړي دي. د جنوبی کوریا پوز وروسته له هغې د اټومي بحران پر وړاندې د مبارزې ډله فعال کړه چې نن یې د شمالي کوریا د اټومي ازموینې یوې ساحې ته نږدې د یوې مصنوعي زلزلې خبر په شمالي کوریا کې د زلزلې دغه ټکانونه د اټومي ازموینو له کبله احساس شوي دي. بلخوا د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي چې دغه هیواد پر قرويشتون کې توغندي نصب کیدونکی هایدروجني بم جوړ کړی دی. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې فضانورد پی کی وایټسن په نړیوال فضایي تمځي یا سټیشن کې د 9 میاشتې ماموریت وروسته ځکه تر راغی او د بریکس په نوم هیوادونه خپلې کننی سرمشریزه ته تعین شي. شاید دا سرمشریزه د هند او چین ترمنځ د سرحدي شخړې تر سیوري لاندې وي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. تاسو کولی شئ چې آزادي رادیو د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې واورئ او لاغه وروسته به د آشنا رادیو خبرونه تاسو ته چمتو وي او تاسو کولی شئ چې د شپې لوو نو وروسته د آشنا رادیو خبرونه هم په همدې سپه باندې واورئ. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. تاسو د خبرونه واورئ او ماته تر شپږو بجو پورې اجازه ترکړئ.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د هغو بې ځای شوو ستونزو راخستې چې د جنگونو له امله کابل ته کډه شوې دي. د دغو بې ځای شوو کورنیو استازې ملنګ نومیږي او د ده په خبره نه ورته په کابل کې کومه سیمه په نښه شوې او نه ورسره مرسته شوې ده. د دې ستونزه مو د کډوالو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د دغو بې ځای شوو د استازې ملنګ او ورپسې به د کډوالو چارو د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستا نوم څه دی؟
نوم یې ملنګ دی.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زه کابل نه خبرې کوم.
کابل ته د کوم ځای راغلی یې؟
نمانده ما د مهاجر کابل کې. مشکل ستونزه دا ده چې مونږ کومک غواړو. مونږ ته وزارت مهاجرین کومک کوي، افغانستان دولت مونږ ته کومک کوي. کار نه لرو، روزګار اخلو، کاروبار نشته، ټول خلک په مشکلات کې ژوند تر سره. مونږ کاپیسا ولایت نه اسو، نشا ولسوالي پچغان درې نه راغلی.
ښه، کابل ته ستاسې د کډه کېدو دلیل څه و؟
زمونږ دلیل د مهاجرت جنګونه او جنگ ډېر وو طالب او دولت منځ کې مونږ مجبوره شو چې کورونه خپل پرېږدو راشي کابل
ټول څو کورونه یو او د کابل ښار په کومو سیمو کې مو اړولي
یو سل ډېرش کوره په نشاو کې دی نوي اتیا کوره په چارقلا کې دی دوه سوه
تاسو چې کابل ته راغلئ د کډوالو چارو وزارت یا د یونیچسیار یا د کومې بهرنۍ مرستندوی ادارې کوم نماینده درغی او ستاسو پوښتنه وکړه
او هغه چې مخکې راغلی و دوه کاله مخکې پوښتې هغې سره یو ځلي دوه ځلي کومک شوی دی هغه هم نماینده د یونیچسیار په خپل هغه راغی سروې کړ کومک یې ورکړ نور چې څونه مهاجر راغی چې لستونه هم یوړو زمونږ هر چا قبول نه کړ
دا ستونزه مې د کډوالو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې
یاره نه مونږ هیڅ چا سره شریکه کړې نه ده فقط همدغه اوس سوال واره ده چې تاسو ته زنګ ووهل چې زمونږ غږ ورسوي
دا مو وزارت ته نه دي ویلي چې تاسو باید ټول په یو ځای کې راټول شئ
ډېر خلک خپل خپلوانو کې ژوند کوي مثلا چا چې دلته مخکې راغلی و کابل کې کورونه لرو د مهاجر چې شلو یو کور دوه کورې خپل همدغه وطندارانو ته خوشي وکړه پو د دې مشکلات باندې بې کرا او نور سر نور خلک په کرا ژوند کوي چې هماغه کرا هم نه لري چې هغه پرداخت وري څو ځلې مراجعې وکړې چې مونږ ته خیمې راکړه مونږ ته کم راکړه مونږ ته یو دښت وخیه یا ځای راکړه یا مکتب مونږ ته وزګار کړه چې مونږ پلار شو مونږ د سره چا سره داته هغه ونیشو چې مونږ یو ځای ته بوځي مونږ خپل عرض دادو وزارت مهاجرین حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې مونږ یې ملت یاستو مونږ د دې افغانستان خلق یاستو باید مونږ سره دې کومک وشي او بل مونږ ته دې ځای وښي یا خیمه راکړي یا کمب وښي یو ځای کې مونږ ژوند وکړو دلته خو نه کار شته هېڅ شی نشته چې مونږ همدغه کرایه او د کور خرچ وباسو
ستاسو ستونزه به د اړوندو ادارو مسؤلینو ته ورسوو
السلام علیکم
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کډوالو چارو وزارت لویاند حفیظ میاخیل سره شریک کړه میاخیل صاحب د ملنګ په نوم یو کس آزادې رادیو ته ټلیفون کړی چې په کابل کې د کاپیسا ولایت د بیزای شو کورنۍ نماینده ده دا و چې موږ تقریبا 300 کورنۍ او په کابل کې خواره واره پراته یو زمونږ لیستونه ترتیب شوی لیکن مونږ سره مرسته نه ده شوی په دې حصه کې ستاسو پروګرامونه څه دي
ګوره په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې په برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او د مرستو د انسجام دنده لري یعنی وزارت مستقیما حکومت نه کوي د وزارت دنده دا ده چې بې ځایه شوي کورنۍ سروې کړي مستحق کورنۍ پېژندل کېږي له هغه وروسته مونږ مؤسساتو ته د مرستو لپاره معرفي کوو دا چې 400 کورنۍ په کاپیسا کابل ته بې ځایه شوي چې حتما مستحق وي دغه کورنۍ دوی کولی شي چې دوی خپله عریضه جوړه کړي د ترتیب کړي او د کابل د کډوالو ریاست ته تسلیم کړي حتما مونږ سروې ټیمونه ځي د دوی هغه دوی سروې کېږي چې چیرې دوی مستحق وپېژندل شول حتما دوی سره هغه بشري مرستې کېږي او غذایي او غیر غذایي مواد دوی سره توضیح کېږي
دوی خو مخکې وویل چې زیات شمېر کابل ته راغلي خو یوه اندازه په کاپیسا ولایت کې دي هغوی چې په کاپیسا ولایت کې دي هغوی ته د مرستو رسولو کومه تمه شته
په کاپیسا کې دوی کولی شي کاپیسا ریاست ته مراجعه وکړي هره اونۍ سکرینینګ کمیټه جوړیږي په مرکز او ولایتونو کې په هغه کمیټه کې یو شمېر مؤسسات هم شامل دي د دوی اسناد بررسي کېږي ټول هغه عرایض هلته بررسي کېږي مستحق کورنۍ زمونږ ټیمونه ځي سروې کوي له هغه نه وروسته مستحق کورنۍ چې وپېژندل شي د هغوی سره مرسته
میاخیل صاحب دا وایي چې یو ځل یونیسیار یا هغه خارجي مؤسسه چې دوی ورپورې اړه لرله هغه راغلي وو د دې سروې کړې لستونه یې اخیستي لږ مرسته یې ورسره کړې لیکن تعداد د خلکو زیات و او بیکاري هم زیاته ده او بیکوري هم دغسې مشکل دی نو هغه مرسته یې کافي نه ده
ګورې افغان دولت او دغه نړیوال مؤسسات پېژنه شو په برخه کې د خپل محدودې په هغه د امکاناتو په محدوده کې دوی شو کورنۍ سره مرستې کوي یعنی مونږ پوهېږو چې دغه مرستې بسنه نه کوي مرستې کمې دي خو په ټول هېواد کې شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هېوادوال بېځایه شوي د دوی ټولو ستونزو ته رسېدنه دا هم اسانه کار نه دی یعنی هماغه مرستې چې دوی د یونیسیار دخوانه خو دوی مرستې ترلاسه کړي او همدارنګه یو شمېر نور مؤسسات هم کار کوي. که چېرې دوی مستحق و نور مؤسسات به هم دوی سره مرستې وکړي، دوی کولی شي دوباره هماغه ریاستونو ته مراجعه وکړي چې څو ستونزه وه موږ سره اړیکه ونیسي، هغه مسجدینو سره به موږ خبرې وکړو. نو هغه ځای او نوم یې که مشخص کړي چې زه یاداشت کړم او بیا هغه مسجدینو سره که دوی هلته لاړل مسجدینو سره یې هم خبرې وکړي.
میاخیل صاحب که تاسې یاداشت کې بده به نه، د ده نوم ملنګ دی او وایي چې د څلور سوه هغو کورنیو نماینده دی چې د نجراب له سیمې نه راغلي کابل ته.
د ده نوم او هغه سیمه ما یاداشت کړله او حتما هغه مسؤلینو سره موږ خبرې کوو.
ډېر زیات تشکر. کور ودان.
سلامت کور ودان.
د انصاف پلټکه
و هم اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ ځینې کډوال چې د جنګونو له امله خپل کورونه پرېښي او په کابل کې دېره شوي، وایي چې مرسته ورسره نه ده شوې او په سختو شرایطو کې شپې سبا کوي. او د کډوالو چارو وزارت وویل چې د دوی ستونزه به له بهرنیو مرستندویو ادارو سره شریکه کړي او د ستونزې حل ته به یې لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. هیله ده چې د اختر شپې ورځې مو په خوشي او خوشحالۍ سره تیر کړې وي. نن بیا هم ستاسو له ګڼو پیغامونو سره راغلی یم او خوشحاله یم چې بیا هم د نور اونیو په څیر یو داسې د خوشي پیغام لرو چې یو رک عزیز خپلې کورنۍ ته رسېدلی دی او له هغوی سره ځای سوی دی. البته د همدې پروګرام د لارې له زابل څخه مو دغه پیغام ترلاسه کړی دی، نو راځئ چې په ګډه یې واورو.
السلام علیکم. زاجی محمد نبی د زابل ولایت د میزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. هغه بل او ته چې ما تاسو ته یو پیغام پرېښی و، د حیدر محمد په نامه د سړی ورکلو، نو هغه نفر پیدا سو د رادیو سیف جان. مننه، ډېره مننه. بس ټول
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځئ، نو ازادي راډیو ته زنګ وهلی سئ. شمېرې مو دادی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 3 1. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 2 1 1 5.
له غزنی ولایت څخه د حکمت هجران پیغام ورو چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. حکمت الله هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر شیغه په پکتیکا ولایت کې او کله پر غزنی ولایت کې اوسېږي او نوم یې غلام ده، خو اصلا په غلام علي باندې مشهور ده، بعضې غلام احمد ورته وایي. دای تقریبا 50 کاله عمر لري او دای په یوه جومات کې د خادم په حیث باندې کار کوي. نو کله دای وایي چې زه د غزنی د ولایت یم او کله وایي چې د پکتیکا د ولایت یم. نو که د هر چا یې څوک پېژني یا کوم خپلوان یې، نو دا ډېر وخت کېږي تقریبا چې هلته کار کوي. نو که هر څوک یې یا خپلوان یې یا ورونه یې یا پلار یې هر څوک چې اوري، د مهربانۍ له مخې پر لاندې شماره اړیکه ونیسئ چې موږ ورسره انشاءالله همکاري وکړو. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 99 300 300 50. بله شماره ده 0 99 300 300. نو دا نفر چې داسې پر پښتو باندې هم خبرې کوي او پر فارسي ژبه باندې هم خبرې کوي.
السلام علیکم. دا زادې را ټول زوځم نن یې زموږ د پداتي ولایت خاصتي د ولسوالۍ د خوځ په کلو دی ول څو خاص پاره کې کې ما سنځر په نامه که خبرې سي دي مورې مشتي دی هغه بیان کوي چې موږ یې واره. باید که معلومات را که پداش ماده سی مات زنگوی سپر و سپر سپر ات دو وارش پر دو وارن ند دو بیاش پر. السلام علیکم.
رو را ازادی ریڈو تا دا پیغام ورکون چی یه او را کلک ما پیدا کرده شل دو اسکال رسرکیزی دا دا نوم پاروک دا پچلور پینده کال عمر که می پیدا کرده دا مور نومی جمیله دا پلار نومی جان آغا دا پیدا کیزی نه وزا مور پلار ما تا علک رسر غشت دا وسو وادم ور کرده دریور هم دا لاری چلی ما پشمیره بنده دا ما سر تلیفون وکی سپر او سو دو دیس نسو پینزار یا شل دا مشمیره دا اوسه دو دیس او ونیوی دو پینزوس سپر بلش میاره سپر اویا دو دیس او ونیوی پینزوس او شل زل زابل ولایت خبر کوم اختر محمد می نوم ده پدی شملزول و لسوالی پدی شمیره ده ما سر رابطه وی که ده بخبل علک پلاس ورکم انشالله و رحمان.
السلام علیکم محمد انس یلمند ولایت څخه خبر کوم. از موږ یو کوچنی وخت چې هغه د ازادي راډیو باندې اعلان شوی په ګریش کول سوالی کې د عزیز د فام څنګ ته درچا او کور کې پیدا شوی چې ازادي راډیو باندې اعلان شوی که چیرې دغه شمېره زموږ لپاره راته اعلان کړي او پر دغه شمېره باندې به زموږ سره اړیکه نیولای شي. شپږ سوه شپږ نوي یو سل شپږ ویشت اته سوه نه دېرش شمېره به یو ځل بیا تکرار کړو صفر و سوه شپږ نوي یو سل شپږ ویشت اته سوه نه دېرش.
السلام علیکم. ما دا پیغام دی د بایغس د ولایت د سانګان د کلي د کولسوالي د دلته یو عزیز زموږ سره شته نو دلته محمد په نامه دی دسې پلار نوم یې زما نه ځنو خو دغه ماسې پیغام وایي د محمد په نامه دی د سانګان د کلي دی نو دغه زما پیغام دی ورورسېږي هر ورور چې معلومات لري خو دغه ما پیغام دی ورورسېږي ماسې ما ته زنګ وایي موږ ته معلوم دی دلیل زموږ سره راسره دی نو په کوم تامنه دي ماسی ته ما ته زنګ وایي زه د په لاس ورکړم دعا وتونه لري دغه نشانی ده.
زه حاجي معلم محمد صدیق اقدم وغاز زوی د نوښار د وتوکو د کلي اوسېدونکی یم د چمتال ولسوالي ولایت مزار شریف. زموږ یو ورک شوی دوست چې تقریبا شل کاله کېږي زموږ څخه لا درکه شوی و زموږ دغه ورک شوی عزیز په نوم د مولوي محمد ګل اخوند چې د مرحوم محمد انیکه اکا زوی په قوم وتک شس راډیو دخوا هره ورځ اعلانېږي. مولوي محمد ګل چې کومه شماره په راډیو ازادي کې پرې ایښې ده په دې ډول ده صفر اووه سوه نهه څلوېښت پنځه سوه نهه څلوېښت پنځه سوه نولس په دغه شماره تلیفون کوو مولوي صاحب جواب نه راکوي. که چېرې مولوي صاحب زموږ غږ په دغه شماره دې تماس راسره ونیسي صفر اته اویا شپږ نوي څلوېښت درې سوه درې څلوېښت بله شماره صفر اته اویا څلور سوه شپاړس اته اتیا څلوېښت په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. د راډیو ازادي څخه مننه کوو وسلام.
السلام علیکم. زه وزیر میږم د فرادی ولایت د خوست د کلي د خاصبی د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې نو د یو ارزښت د کلي وزیر میږم د نظیر په نامه کښې خبرې شوي دي یا موږ ته یوازې نشر کوي چې موږ یې واورو.
دوستان اوس هم ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو د خپلو ورکو دوستانو نشانې پکښې ویلې دي او ورپسې ګرځي راځي په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حبیب عمر د هلمند ولایت د مرکز د کلای کونر څخه ستاسو سره په تماس یم. زموږ یو دوست دی چې د شیرین اغا په نامه یادېږي تقریبا لس کاله عمر لري دا څو ورځې کېږي چې د کور څخه لا درکه شوی دی که هر چاته معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېره زنګ وکړي صفر اووه سوه شپږ درې پنځوس شپږ دېرش دولس تلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ درې پنځوس شپږ دېرش دولس مور پلار یې ډېرې خېدلې کوي.
ما ورې یو ژوی دی یا وروره موږ د کوره وتلی دی دا یو کال کېږي چې د کوره درکې نشته او که چېرې وي تاسې لیدلی وي یا تاسې اورېدلی وي نوم یې موږ ته حل راکوي موږ خو ډېر پریشانه یو نوم یې عبدالمالک دی د پلار نوم یې ممبر اکبر دی دغه یې لمبر دی صفر درې صفر څلور څلورو پسې اته د اتو پسې شپږ، شپږو پسې دوه، د دوو پسې یو، د یوه پسې درې، بیا اووه، اووه دي، بیا څلور دي. سپیشالی ډله دي، یا چیرې تاسې دغه سټېشن کې لالوکچې ډېر پریشانه یو، دغه کور ځای و کله سره پریشانه یو، کور دې ودان بچی دې لږ.
السلام علیکم، عبیدالله ارمانی ام د بلوچستان کوټی خانوزی سره د پیغام د ریکارډوم خورجان زما د پیغام نشر کړه. ما ډېر پیغامونه تا ته ریکارډ کړي دي، ته بیا هم نه نشر کوي. زموږ یو ستونزه ده، لکه څنګه چې موږ د جمعه خان اکا زوی چې په دا نامه دی بل زوی نه لري د غنی جان په نامه، نو که غنی جان خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان رو د غنی په هکله معلومات لري، مور مور پلار کورنۍ ډېره په خفګان ده، و تاسو کال څه دې د کورونا برکه دینو کار مسلم ما ورو ته معلوماتي د غنی په اکله چې مخانه کاغذی په دغه باندې مال چې په ناو کې ما کې اې فانل نمبر دی 0 3 یو شپږ اته 0 یو بل 0 یو و دا زموږ څه فانل نمبر دی. هر مسلم ما ورته د غنی پاک معلوماتي ماسه په ټلیفون کې ډیر ډیر مننه. خوجان د پیغام خام خلاص نه شد که اله کوم چې راته نشو به کې. خوجان ډیر مننه.
السلام علیکم، زه بیا هم ظفر الله خوشال ترن له بلوچستان پښین کلی د افغانۍ خبر کوم. اختر تاسو د مسافر دی مبارکي، الله ټول یو ادوال دی مبارکي، خدای پاک دې قربانی قبول کړي، خدای پاک دې لته په سر امن راولي، او خدای پاک دې په دغه دوا سره دغه ورکسي ویزان لچا چی خدای دې تخفق وکړي، خدای سو شپو کې راواسي. نو ما هم بیا لتروریزي ورک دي چې مې دا دوی میږي دا شرط دې زله سکاله کې چې ورک دي، بیا هم چا څوک معلومات لري په دغه شمیره دې په دغه شپو شو شپو کې د خدای لپاره زنګ راووي. شمیره دا 0 درې یو صفر اته صفر یو و اته نه صفر، یعنی 0 3 10 8 17 8 9. بس د ازادي راډو د پیغام د نشودو پیل بیا هم وایم چې د اختر مو ډیر مبارک شه. دلوي اختر.
السلام علیکم، خیلی جو دکلای خجو یه اختر شپاد یا نوشه پا دی وقت یا تکنن ماشین دی ورکشو ورکشی آغا پایدا یک کلای پا دی شپیرا تزنگو ایسی پر شپیگو یا پنیندو سوا دیش یا شپگوش لاز دیش میرا تزنگو ای لاز زولس وات نشه که هیلکوام.
السلام علیکم، نن کې بلاده کله هر د ولایت د جریدې د ولسوالۍ نه غاړه سره د ښاړي کې یم. ما خپل شپږ کال کې د کور ته نه درکا سوې دم د جنره نه پاره په تنظیم کې شین خالي مې نه اجازه لای دي د محمد مصا کاوی د تاسو کې په اړه معلومات ورې مې ته هیڅ کوم پدېش نه روانې کوي چې پر اړیا درې تاسو نه نیو دو پین دوس اړیا یو ځای دی وایم چې پر اړیا درې تاسو نه نیو دو پین دوس اړیا سلام پام.
ما پیغام دا دی چې زه په کندهار ولایت کې خبرې کوم. ما پیغام دا دی چې ما یو ورور دی، نوم یې شه محمود دی. دا څنګه کال کېږي چې ورځ کې کار چا پیدا کی هر چا ولې دی نن دې پر دا نمبر مې زنګ وی چې پر اوڅاو سپورنی وی چې پر اوڅاو شل سلوې سپورنی وی. زه د کندهار ولایت خبرې کوم.
مالیا السلام علیکم، مالیا راډیو ټول کارکون کوریدم کو ته سلام وایم. دلته څنګه نظر کښو زکریا ولا دی اکبر په نامه الګ نسکال عمر لري د پروان ولایت سیدین کې د پښنی ځانې پتان دی پرون سهار نظر کښو ده. مهرباني وکي بیا کوم پیدا کې شمیرې ته زنګ وایې چې پروسه یو ول شپږه چانینس نوی چې پروسه یو ول شپږه چانینس نوی
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو خدای دی وکړي چې تاسو هم ژر تر ژره له خپلو دوستانو او خپلو عزیزانو سره یو ځای سئ او پیدا سئ. که مو د کورنۍ یو غړی یا کوم بل دوست ورک وي او تاسو ورپسې ګرځئ نو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته زنګ وهلی سئ. یو ځل بیا شمیرې درته اعلانوم او تر هغه وروسته به موږ بیا هم ستاسو پیغامونو ته په تمه یو. د ازادي راډیو د ورکو دوستانو په خپرونه کې حتما درته خپرېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 11 15.
خنا